دوري دورزي اقتصادي فعاليتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې لیو شمیر هیوادونو سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې یوازې افغان سوداګرو د افغاني محصولاتو د صادراتو په برخه کې له پاکستان سره ستونزې درلودې، خو اوس هند هم افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړوي. الکوزي وایي هند هیواد د افغانستان مڼو، جلغوزو او چارمغزو ته اجازه نه ورکوي چې د واګي بندر له لارې صادر شي. نوموړي وویل چې مهال په شانګهای کې 150,000 ټنه جلغوزي قرنټین شوی دي. الکوزی وایي دغه راز تاجکستان هم اجازه نه ورکوي سو افغاني محصولات د دغه هیواد څخه قزاقستان او روسیې ته صادر شي. نوموړی وایي چې دغه مسلې له امله افغان سوداګرو او بڼوالو سکل سباندې 280 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین له افغان حکومت نه غواړي چې دغه ولایت پټان لار په رسمي ډول د یوې ترانزیتي لار په توګه معرفي کړي. د دغې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پټان لار له پاکستان سره سرحدي پول لري او که چیرې په ترانزیتي لار بدله شي نو د افغان سوداګرو په سوداګریزو فعالیتونو مثبت اغیز لرلی شي. عالمیار وویل چې د پکتیا پټان لار د هیواد د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستره مرسته کوي.
د پکتیا پټان لار دا ډېر نږدې لار ده، 100 کیلومتره لار ده، پاکستان سره پول لري، د کراچۍ بندر ته هم نږدې ده. یو خو رسمي هم نه ده، بعد د رسمي سي کومه توکې سي موږ تاجر او د پاکستاني تاجر دا د سطود لري په دغه لار باندې، دوی کولی سي ښه په ارامه توګه دغه لار نه صادرات او واردات.
نوموړی وایي چې په دې اړه باید مرکزي حکومت له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي سو د پکتیا د پټان لار په رسمي توګه په یوې ترانزیتي لار بدله کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي چې په راتلونکي دل و میاشت کې د افغاني تولیداتو د هڅونې ملاتړ او بازارموندنې په هدف یو درې ورځنی نندارتون جوړیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر شیر عالم حمزوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د ننګرهار د چارواکو لخوا د صنعتکارانو ټولنې سره په ګډه جوړیږي. حمزوال زیاته کړه چې دغه نندارتون لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د افغاني محصولاتو په سلګونه غرفې به نندارې ته کېښودل شي. او د زده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 0 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 649 افغانۍ.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته تاسو نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه اوري. خو له هغه مخکې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چانو له برید وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د بحران نوې پړاو ته رسیدلې. سعودي عربستان تیره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات اوروي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر تیره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودي عربستان وای شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمیر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوی دي. شیخ نمر یو له هغو 46 کسانو څخه چې سعودي عربستان د شنبه پورس اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمیر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمیر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل خوده ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغند او خبرداري ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهب کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل ده.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې څارنوال له نعیم ملک ستار او د فرزانې د نکاح له شاهدانو نه اظهارات واخیستل او هغوی تر نظارت لاندې راوستل. راځئ په دې برخه کې واورو چې محکمه د هغوی په هکله څه پرېکړه کوي.
د جلسې نظم مراد کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو شواهدو او دلایلو په پام کې نیولو سره زه د ابتدایي محکمې رئیس قاضی رحمان الله تاسو هر یو مشتاق د غلام نبی زوی او اسماعیل د محبوب شاه زوی د نکاح شاهدان او د فرزانی پلار محمد نعیم د احسان الله پلار ملک ستار د محمد کبیر زوی محمد کبیر د احسان الله نیکه او د فرزانی مشر تر دلاور خان په دې جرم چې فرزانه او احسان الله مخکې له دې چې قانوني سن ته ورسیږي جبرن نکاح ته مجبوره کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د 28مې مادې په اساس تاسو هر یو په دوه کاله حبس محکوم یاست او د همدې قانون د 15مې مادې په اساس ملک ستار چې د فرزانې د تعلیم د حق مانی شوی دی په شپږ میاشتې نور بند هم محکومیږي، یعنی د ده بند ټوله موده دوه کاله او شپږ میاشتې شوه. جلسه ختمه ده.
قاضی صاحب ما خو څه
قومانده صاحب ما چېرته بی
راکوشي دلاور خان راځه.
فرزانه خو څه زما لور نه وه. تا ته وایم ته ولې څه نه وې؟
زه د ځان پاکله څه نه شم ویلی، ستا پاکله به څه ووایم؟
ولې ستا لور ده کنه زما خو نه ده.
ولاله هغه ورځ ده چې زما د لور دسمال ورکو دا دې ولې ونه ویل چې دا زما لور نه ده؟ اوس خو دواړه در بدره شو.
نعیمه دا ټول ستا د لاسه. زه به اوس بیا دوه کاله زندان کالم.
اے لالا چې زه څه نه وایم نو ته څنګه څه وایې؟
لا حول ولا خیر صبره، د دې دوه کاله زندان حساب به زه ستا سره کوم. د خور دپاره دې من زندانې کړو. ها
خیر د صابر صابو خو به زه مورته په مالګه کوم.
ای نعیمه تا خپله هر څه د بلا خولې ته واچول. که تا په زرمینې وار نه وی کړی او سر دې پرې نه وی مات کړی صابر به ولې په تا عریضه کوله؟
لالا عریضه خو صابر وکړه، خو که زرمینې د هغه څارنوال مخکې زه نه وای بخښلی اوس به مې سزا 15 کالو ته رسېدلې وه.
وکړه تا خو د ځان غمه کړې ده چې سزا دې راکمه شوه. اوس ما ته ګوره چې ستا د لور دپاره به زندانی کېږم.
راځئ راکوز شئ اوس په خبرو پښیمانۍ څه نه جوړېږي.
ایسته شه خدای داده چې را باندې تاوان نسی. ایسته
هی ملنګه ژوتې پاتموشه ته دې ژمې ته ګوره او ستا په بایسیکل زه او دا راوړلو ته ګوره.
خدای داده اول سلام پسې کلام.
ښه وعلیکم سلام ژوتې پاتموشه لکه چغندر داسې سوره اوښتی.
څه وکړمه نه دی دې اورېدلی چې بې زحمته راحت نشته؟ که زه د یوه من سودا لپاره هم موټر کرایه کړم ګټه به مې څه وي؟
ښه ژوتې پاتموشه ته اول یوه کیلو لوبیا راته وتله او دا راته ووایه چې نعیم دی په محکمه کې ته سره وکړل.
زه خو د کلي دوکاندار یم، خود به خبر یم، ټول کلی پرې خبر دی. لکه چې در په دره شو زندانی شول.
څه کوې ته لکه چې ورته ډېر خفه شوې؟ زه خو ښه پرې خوشحاله شوم. مه کوه چې پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې کېږي.
هو د نعیم د لور په واده خو زه هم ډېر خفه شوی وم.
زړه دې پاتموشه زه یوې خبرې ته ډېر حیران شوم چې ثابت څنګه دا لاره اوګدر پیدا کړ.
کومې لارې ته حیران کړی؟
همدا چې نعیم یې د خور سره زیاتی وکړ دا هم پرته له دې چې خپله ورسره لاس او ګرېوان شي عریضه یې پرې وکړه.
خدای داده اوس هغه د غوا د غوړو دوران تیر دی، خلک نباتي غوړې خوري هره لاره ور معلوموي.
خبره د غوړو نه ده بله ده ژوتې پاتموشه نورې حوصلې سر ته ورسېدې.
هو مخکې به که ورور د واده شوې خور ننګه کوله بیا به یې ویل چې خپل ژوند یې دی څه کار پې لري.
هو که به یې هډوکي هم پرې مات کړل. ښه ورکه وایي نور دا د خفګان خبرې نه کوم. ژمی څنګه تیریږي؟ دکان دې چلیږي او که نه؟
او شکر دی چلیږي، گزاره مو کیږي. د چا خبره؟
زړه دې بدمشه، یو خبره درته وکم.
څه اجازې غواړې کوی؟
وایم زړه دې بدمشه، کله چې ګل محمد له خارجه راشي که دکان درنه واخلي بیا به ته څه کار کوې؟
خدای روزی رسان دی. اوس که ګل محمد راشي د هغه خو هېڅ احوال نشته، مور یې له خفګانه سبا او بیګا پسې ناروغه وي.
ملنګه خدای خبر که ګل محمد راشي.
غلی شه، داسې مه وایه، خدای دې په خیر راولي. همدا یو نارینه دی همدې کور و.
وی اوس به مې له کوره وشړي، هغه سودا رانه هېروه.
ملنګه بایسکل مې درنه یو ورځ سودا کور ته ورسوم.
ژر یې راولي چې بیا زما لاس هم بندیږي. ګوره
ماما، دې ځای نه چې خلاص شو بیا بېرته خپل کور ته ځو.
انشاءالله، همدا چې له دې ځایه خلاص شو مور ته به دې ورشي.
خدای شکر،
زه هم ستا له شره خلاص شوم. هر وخت به مې پلار راته ویل چې اوس ښځه لرې، هسې مه کوه داسې مه کوه.
زه ستا ښځه نه یم، پوه شوې؟ زه نن خپل کور ته ځم.
فرزانه د نعیم لور، فرزانه د نعیم لور.
دا دی دلته یو.
چیرته دی هلکو جنۍ؟
دا دی دلته یو.
راځئ دننه، تو د فرزانې څه کېږې؟
ماما یم.
راځئ راځه، تم راځه. صاحب، دا فرزانه و احسان الله دي.
راځئ کېنئ او قلندره دروازه هم وتړئ.
ښه صاحب.
قاضي صاحب، زه د فرزانې ماما.
ښه، یوه شېبه، اول اجازه راکئ چې زه د فرزانې او احسان الله سره خبرې وکم.
سمه ده صاحب.
فرزانې، کومو کسانو چې ستا په جبري وادولو کې لاس درلوده په جزا محکوم شول؟
نه، اسما پلار ته جزا مه ورکوئ.
لورې، اصلي ګناهګار خو همغه ستا پلار و، ځکه هغه پرته له دې چې په دې پوه شي چې دا نکاح باطله ده بیا یې هم ته واده کړې.
قاضي صاحب، اوس څنګه کیږي؟
څه به کیږي، ستاسو دواړو نکاح له منځه ځي، هر یو به په خپله لاره پسې ځي.
صابره وروره، کومه نکاح چې قانون یې نه مني هغه اصلا نکاح نه ده، بیا یې له منځه وړل څه معنی؟ زه یوازې غواړم چې دا خبره قانوني کړم او بس.
لا ښه قاضي صاحب.
ښه، وخت به نه ضای کوو، نتیجه به اعلان کړم.
هو قاضي صاحب، زه غواړم خپل کور ته لاړه شم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده وایي که څوک یوه جنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چا ته په زوره په نکاح ورکړي، او د مدني قانون یوه اویومه ماده یې په پام کې نیولې نه وي، په دوه کاله یا تر دوو کالو زیات بند محکومیږي، او د انجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح فسخ کیږي. اوس د انجلۍ د غوښتنې